السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو خپرونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډیر خراب شوی دی. دوی تیره شپه په بروکسل کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یوه ګډه خبرپاڼه کې وویل د افغانستان ښځې په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او کارځایونو څخه حذفیږي او مجبوریږي چې په کور کې کښېني. که څه هم طالبان تل ادعا کوي چې ښځو ته یې د اسلامي اصولو له مخې حقونه ورکړي دي، خو پر دوی د نړیوالو لخوا نیوکه کیږي چې د ښځو لومړني حقونه یې نقص کړي دي. د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د نجونو منځنۍ او لیسې ښوونځي بند دي، او تیره ډسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند اعلان شول. طالبانو په دې وروستیو کې ښځې په کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم منع کړی چې پراخ غبرګونونه یې وپارول. په غور کې د سختې یخنۍ له کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. په غور ولایت کې د طالبانو د والي ویاند عبدالواحد حماس بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا دوه ماشومان د مرکز فیروسکو په لویدیځ کې د یوه کلي اوسیدونکي وو چې بل کلي ته د تګ پر مهال په لاره کې یخ وهلي وو، او مړی یې پرون سهار د هغوی کلي ته ولېږدول شول. د دې ماشومانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو ویل کیږي چې یو یې وکلن او بل یې نه کلن وو. د ترکیې هغه سیمې چې دوه اونۍ مخکې مرګونې زلزلې وځپلې، بیګا بیا زورورې زلزلې لړزولې دي. بیګنۍ زلزله چې په ځایي وخت ماخوستن 8 بجې وشوه، د ریختر په کچه 6.4 بلل شوې ده. دغې زلزلې د ترکیې انطاکیه سیمه لړزولې، او په سوریه، مصر او لبنان کې هم ټکانونه حس شوي دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس ویلي د تېرې شپې په زلزله کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي او له 200 ډیر ټپیان دي. ترکیه او سوریه کې د 2 اونیو مخکې شوې زلزلې د مړو شوو کسانو شمیر له 40,000 اوښتی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین پلازمینې کیف ته له ناڅاپي سفر وروسته پرون ماښام د پولنډ پلازمینې وارسا ته ورسید. بایدن اوکراین ته د سفر پر مهال خپل اوکراینی سیال ته ژمنه ورکړه چې تر هغو به ملاتړ ته دوام ورکړي چې اړتیا یې وي. بایدن داسې مهال اوکراین او ګاونډي پولنډ ته سفر کوي چې پر اوکراین د روسیې یرغل همدې اونۍ کې 1 کلن کیږي. او د بریتانیا حکومت پرون په لندن کې د ایران جګپوړی ډیپلومات احضار کړ، او په دې هیواد کې ډیره ایرانی خبریالانو ته د ورپېښو جدي ګواښونو له کبله یې هغه ته خپل اعتراض وسپاره. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا وزارتونو په دې هیواد کې د ایران د فعالیتونو په اړه یوه تازه امنیتي ارزونه پیل کړې ده. په لندن کې ډیره یوې ټلویزیوني شبکې چې د ایران پر حکومت انتقادونه کوي، د شنبې په ورځ وویل چې د خپلو ژوندیو خپرونو سټډیوګانې د هغو ګواښونو له کبله چې په بریتانیا کې ورسره مخامخ دي، متحدو ایالتونو ته انتقالوي. د بریتانیا حکومت له دې مخکې په یو شمېر ایراني چارواکو له دې کبله بندیزونه اعلان کړي چې د بشري حقونو سرغړونې پکې شوې دي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندی و لگول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیگ ما من په څلور سالویخت ملکو کی کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم، ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رنا ده په خبره لزده کړو څخه لري پاتې کېدل او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا یوازې رنا نه ده چې د هرې ورځې په تېرېدلو سره د لوړو زده کړو هیلې مړاوي کېږي. د دې په څېر په زرګونو نجونې د ښوونځي او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په تمه شېبې شماري او خپل نامعلومه راتلونکي ته اندېښمنې دي.
کله چې طالبان د دوام ځل لپاره وخت ورسدل د واکمنۍ په پایل کې لښبغم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو پر مخ خوندې وتړل. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د خزو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د خزینه او پر مخ باندې کړی. پانتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې پاکسره پانځیو کې دینجونو آزموینې وي. لز د کړې څخه د زده کوونکو او ماسلانو منکولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینای دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. ماسله رڼا چې خپل د پانتون او ولایت نوم نه مشخصوي وایي چې ورستر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او لز د کړو څخه د لری پاتې کېدل لواجی خرابېږي.
تومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوی جنوي دوی مورال دومره ضعیف ک چې دې ته دوی ارشولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګم ځین انجن تر اوسه هم افغانستان کې په دې هله شخصا زغپل او د پانتون محصولایم ورستر بلې زیو یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر سو پورې دې په هله باندې چې ورنوس به زما د پانتون دروازه به خلاص شي زبه وشم کولای پانتون تلار شم زبه درس ولې شم زما صاحب یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هله لرم. اګم ځینی وخت کې په خپل ځان سره چې د خلکو ځینی خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچو ما ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي. دومره انتظار ورسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نور انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې په دې هله اوس چې یو ځل به یو امر سانه برازي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي زموږ هله به بیرته هماغه ستازه شي. مونږ دومره په درسونو کې وادار شوي وو چې مونږ هر انسان هر جلې خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان د پاره ټاکلو یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي د پاره درلودو. مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې پر نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي. د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي دا هیڅ انصاف نه دی. هر جلې ته چې وګوري دا هیڅ منطقي نه مانی.
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ آزموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېد. نوموړي وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نه راپدی خو چې پانتونونه مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلې کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلې کړي دي او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلی کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونو فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغان ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن خپله خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مور پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی و. وایي د ده په نظر له نارینه وو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نشي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ لرو، اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپلې کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري چې وي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسائل باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتی دیغه مخنیوی وکي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخی دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ سي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خويندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوذ د افغانستان نشو فلجولای.
د پهنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنی حالت چې ښځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر ځورېږي چې ډیر پوهیږي. کومه کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړي دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پهنتون استاد ضیاءالحق شمس وایي،
هغه کسان چې ډیر پوهیږي په مسله باندې سر خلاصي، هغوی ډیر ضروریږي. دقیقا یو ډول کړاو او رنځ شته دی چې هغه د انسان د آګاهۍ په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی، هماغومره ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دی ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپېریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه کې موجود وي بل ډول، اما غواړي بل ډول، پوهیږي په بل رقم. هغه څه باندې چې پوهیږي او غواړي هغه نشي درلودلی، د هغې په ضد باندې واقعي وي. دا طبعا کړاو بیخي ډېره وي او ژوند له رنځه ډکوي. که زده کړې ونه سي، زده کړو سیستم جوړ نه سي، طبیعتا خو بېسوادي لوړیږي. د بېسوادۍ سره برابر هماغه ټول افتونه چې د بېسوادۍ نه منځ ته راځي، هغه په ټولنه کې دوام کوي. او په فردي لحاظ هم د کورنیو غړي څوک چې په زده کړه بلد وو، علاقه یې درلوده، هغوی بېرته پاتې کیږي، نرمه کیږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي، او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي. چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي، بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیري امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یوې نظام اساس دي، یو دولت اساس دي، یو ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي، هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډېرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. از دکړه د چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي او انسان په مختلفو اړخونو کې کاغذ سیاسي کا حقوقي کا اقتصادي او یا هم ټولنیزي په دا ټولو اړخونو کې په دا ټولو څنګه کې د وده او د انکشاف اوندا عامل هم دغه ذکر ده. نو د دې مکلفیت د یو شته حاکم نظام په مقابل کې ده، که نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي، هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کیږي. دا نن سبا ثابته ده، بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه د محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده. نه یوازې دا چې ښځینه و لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېره جدي پاملرنه وشي، کنه نو شته نظام خو هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې مانا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی، او په زغرد یې ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دین زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه او دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران منی، الله منی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم منی، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې منډه کې مسجد ته لاړ شئ؟ دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغ اعلان وکړي چې نبی علیہ السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بیرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره تا موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو؟ نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته بجواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیہ السلام وی تاسو ته علم پرې خېده د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ وي چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړی وو.
شمې کټ اوازې چې په رواني برخه کې د ماستری ترکچې زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړي. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې، نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پیژه چې عالم ویلی وو چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه ویلی. خو کچیر یو مور باسواده سی په هیڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشت یا بې سواده پرېږدي. رواني له هزاره که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنې ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی حالت د دسی چاله پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالت چې د فتن دوی په کور کې نول وسولې د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي.
دغه شرایط کې زمون په ټولنه کې د یو چاله پاره دغه د 12 سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، لټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمی داسې پریکړه کې چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر ولري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د 2 میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې و، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې چې لرلې، هغه هدف ته تقریبا رسېدلې. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص د زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زه نه کړه، تا درس ویلې، خو څه وشو اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډپریشن ته لاړ شي.
بله، دا وخت چې تیریږي، پوهنتون بند، ښوونځی بند، آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هیڅ صورت کې، ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی، یا اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا 2 کاله زموږ د کورونا له خاطره ضایع شو، 2 کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو، د موږ د نجونو. نو 4 کاله په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په شرایطو کې، فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو، موږ 4 کاله شاته لاړو.
بله، شمې جانې، تاسو خپل ښوونځی لوستای، بیا پوهنتون لوستای، بیا کاري ساحې ته وتلې، کار مو کوو. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و، ځکه ښوونځي بند کړل، پوهنتونونه بند کړل. تاسو خپل عیني شاهد یاستئ، آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپېریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده، خو افغاني ټولنه هم لرو. که وایي چې غیرتي ده، خو غیرتي ټولنه هم لرو. که وایي اسلامي ده، خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپېریال چې سم نه دی، زه په دې واقعا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنا سم نه دی. یعنې زموږ پلرونه، هغه نیکونه، هغه ټول بې غیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپېریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بد خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهیږي نه؟ نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي؟ تاسو څه اتس وهئ، څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهیږي چې مثلا که چیرې زموږ نجونې درس ونه وایي، که موږ چیرې ډاکټر ونه لرو، خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجه ګوایه دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیای چاته بیای دا خو دوی متاجیږي. نو زه فکر کوم په دغه یو استمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهیږي، خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي، ځکه چې دوی پوهیږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی یو سره یو شي، یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمختګ وکړي، بیا دا هغه ټولنه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرني فشارونه دي پر دوی.
اکثره نجونې چې له موږ سره تماس نیسي دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي، په ژور خپګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه، په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ، دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو، څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې وو، پوهنتون کې وو، یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید الله را ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپل زده کړو ته دې په خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. ناهیلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده، او دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لوڼو سره، خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسی کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمات ورته وکاري چې اوس بالاخره تر څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري، ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه یې چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پوهنتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو، خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدی چې هغوی درس ووایي، پرېږدی چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه رسېدلي.
درمنه دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لشبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستیو حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واټساپ شمیره پیغام پرېږدي. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو شی چاری زموږ ځانګړې میلمه په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجینر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجینرۍ کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه یې چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخي شو. دی نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته ووایاست، د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب خو مې په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځي کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. ام هغې ځي کې څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و، بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 2015 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجي په څانګه کې مې درس ویلی. نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. بیا پولیټکنیک په څلورم لیله کې وم او په اول منزل د درې میلې کې چارالي ونیولې وه، لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
یعنې دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه؟ او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبایي دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم، په درېیم منزل کې. او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چارالي ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و، د هغوی نظر څه و؟
او دې وخت کې ټول خلک ویده وو. سبا شپږ بجې یا خدای مې دغهبندې شپه به نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و. بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلیو نه هغه آوازونه وشو، شپېلکونه وشو، خلک خوشحاله وو. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو. مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو. مونږ چې دغه هلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د ډل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د ډل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړ په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله. او د عطاګل ورته وویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې. بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد، مړ شو. نو د عطاګل ورته ویلي چې ودیل ده چې ستاسې هغه وویلي چې وایي مونږ به وایي تاسې دا دا سر وایي د هغه نه راکه جیګ شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي. او د هغه ورته ویلي چې تاسو خو مونږ ویلی ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه د اوس ثابته شو. هغه بیا ورته ویلي وایي نه، وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کرد وس کجا باید شروع کرد، مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مجل مجذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې و زما په یادېږي چې د دوی هغه و خپه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2015 کال و، هغه عیسوي کال 1922 به راتم. خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې په 1922 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته. پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفیت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوسته او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي، نو د اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي بیرغ و دی، اردو بیرغ و دی که خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېدو او بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست و، زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه و په دې میز ته ناست و، ډوډۍ مو خوړه. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی و، همدغه د اشرف غني دوی واحدي و، دې خلکو هم صنفي و، هغه زراعت نه فارغ و، هغه مونږ سره و. یو بل د طب ډاکتر و، یو بل ډاکتر و، یو بل د کیمیا فارغ و، تحصیل و، څو کسان و.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشو، د عربستان سعودي او غلطي وکړه، ټول افغانان یې وایستل، په زرګونو افغانان هلته لاړ وو.
ولې دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وایستل. نو زم بیا بلې خوا دا نړم لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته، او وروستۍ وظیفه مې په هغه کې وه، په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا د هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلبات یې رالېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرایت و، یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره و، هغې نه چا شوکانه اخیسته، تل نو باندې یو مادني تیږه ده. نو مونږ یې راولېږلو، یو دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانه وتلو ولې، بیا چې بېرته تر څو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه راخلاصه.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. سبای تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې؟ معدن کار ته. وایي هو بچه، منفق شوي دي برو. نو وای دلته داسې اواز ګډ شوی ده چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیارې ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل، وایي ته ژوندی هلک. زه په غېږ کې ونیولم، ویې ژړل. ما دې واده کولې ژاړې، وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلې چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلې چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه وومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، او زه هم ورسېدم. یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو، یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، له کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوند محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، اووم سند کې وم، په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه و، د قوس میاشتو نه ماته یو شعر ماته راغی. زه غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ویلیکم. هغه ما د سره زوی ډاکټر مهربان خدای دی وبخي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غاک وکي ویلواله که ته بچې د پیسې خورامت چې کار راته وسپاره هغه شیر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نو زیادې مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یوه ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپېدې ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوږیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما دا کله پخوانی و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنه رفیع صاحب یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال اخبار م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و خدای دې وبخي هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه م بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې ما ته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم بیا ما یو ریسرچ هم وکړ د ګچو په تیګه باندې هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د ماغزي کې د یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی اوبو کې بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک همالته مصروف شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیګه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړه شاه مقصود و تیګه باندې باوزن نور شان معدني مواد هغې باندې مې راپور ولیکه هغه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت 1900 او داسې فکر وکړه چې 1908 به وم بیا لاړم بېرته زه پېښور ته
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به به هم حتما ښه و ځکه چې رسمي مامور وي
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چا سره راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو کړی و هغه بیا وظیفه پرېښې و راغلی او دغه هغه کې چې زه وکړم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هم هغه هم کار کاوه هغه سره مې بحث راغی
په څه موضوع
تاریخ باندې بحث راغی هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي تحلیل ده یو تاریخ ده یو تحلیل د تاریخ ده وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ ده وایي تحلیل نه ده دې باندې بحث وکړم د افغانستان د یو مملکت ده چې استماچیان راغلی دي
بله
راغلی دي وخت تیر کړی خو بیرته لاړ دی افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده دا ستاسې خبرې زه نشم منلی
دې ته که راشو که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړئ په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه دا په څه اساس وکړه او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه قطع باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ بیا خو دلته په افغان ملت کې د دلته څه مشکلات پیښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ستانګل شیرزاد د دا اخبار مصادره کوي، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلی وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی. بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله، خپله مې یو موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه، مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندان نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز، دې ځایونو پورې. بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو، بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار مو وکړو 15 کالم دا کار وکړو. دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره وو. په دې پېښول کې یو دفتر مې بیا جوړول و، او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دې شان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم کړ. بلاخره هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړل. یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجرور صاحب د خدای وبه هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه و اته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1002 کسانو نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړه شي، دا خلک ظاهرشاه طرفدار نه، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي. دا طالبان چې دي، دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د خو د نېشنل پارټي غړی و، افضل خان اده خدای دې وبخښي، مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې و پېښور کې، هغه ښکاره د شوې دي دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ماته ډېره سخته ښه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نېشنلستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سابې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړه، دا راټولې کړلې.
د دې سروېګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروې تاسې فرسن 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفر خو د باسوادان څو کسان وظیفه م ورکړې و. تاسو د باسوادان نه پښتنه وکړئ، د بېسواده خلکو نه پښتنه وکړئ. په کمپونو کې لاړ شئ، د خلکو نه پښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي، مختلف خلک مارکړي چې باید مختلفو خلکو نه پښتنه وشي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ، او په څه شکل لاړې؟
زه خو له خطر سره مخ شوم. یو هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړې خلک ترون شو، وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زه داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د انیشال خوانه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و، زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې وه. ناپیژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې اخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلې، مو په شا ولوېدم، جیګ شوم، په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نو څوک را پسې را نغلل. ته دا گاونډیان خبر شو هغوی راغلو، بیا و گاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته و، بیا د انګلیسیان دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروی ته.
کله چې ناروی ته لاړې، په ناروی کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروی کې مې خو دلته چې ناروی ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې و. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نوم چې زده کړله، یو تن زده کړه، بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. و اتلس کاله معلم مې دلته دی، مختلفو مضامینو، خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي و، مکتبې ویلې نه کوي، عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروجنې دا سبقونه ورته ویلي و، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومانو ته چې دلته و. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړ، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستانه په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړ. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی و، خبرې یې وکړې، د افراسیاب پټک راغلی و د پاکستان نه، استاذ طارق راغلی و د فرانسې نه، دوه درې سیمینار و، دوی هم پکې ګډون کړی ده، خبرې یې پکې کړې دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، بیا مې خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه، بیا یو بل مې لیکلی و، هغه همداسې پاتې ده. د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادرختو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروی کې چاپ کو، کوم شمار کې مې چاپ کوم، نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي، داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پیدا لاسته نه ورځي، مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم، خدای شته رانه پاتې شته، برابر شي چېرته به چاپ کړم.
بل
یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالیک خپل ما د انګریزي دل تخپل تقویہ کړو ورته، او به ته انګریزي باندې ولیکو. څو کال په کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته، امازون کې البته هغه کې
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادهګی نه ده شوډل سي چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته جی شو داخل کې ولل، د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده، نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون کته چې جیک شي کېدی شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي په خپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم، دا بدونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ زه خو بس د عادت لرم چې داود خان کودتا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای ما نه شو اورېدلی، نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. همیش سبایي د ملایان دا ویدي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم، همدغه باندې ورځ تېروم. زم بچان سره باندې وخت بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کور مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ، سلامت اوسئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
زلف ماران سرا کو ملو بدا ہو زلف ماران سرا چنشت میں دنیا دے پاڑو گانو سرا کو ملو بے کو ملو بدا ہو زلف ماران سرا چنشت میں دنیا دے پاڑو گان سرا کو ملو بے کو ملو بے داغو زلف ماران سرا ما سرا جفا کبھی خفا نیما کرتے کے ما سرا جفا کبھی خفا نیما خیر دے کے ما سرا جفا کبھی خفا نیما خیر دے کے ما سرا جفا کبھی خفا نیما خیر دے کے ما سرا جفا کبھی خفا نیما دغ دستور دے چے اغزی وی دگلان سرا دغ دستور دے چے اغزی وی دگلان سرا چنشت میں دنیا دے پاڑو گان سرا کب ملو بے کب ملو بے داغو زلف ماران سرا زیب زینات پا پادشاہی پا دیر دولاتی سکا سب زینات پاپا چاہی پتے دولت سکا سب زینات پاپا چاہی پتے دولت سکا سب زینات پاپا چاہی پتے دولت سکا چشتا دمین خزانه دے عاشقان سرا چشتا دمین خزانه دے عاشقان سرا چنشتا دمی دا دنیا دے پاڑو گان سرا کبو ملو بے کبو ملو بے دا ہو زلف ماران سرا کب ملو بدا زلف مران سرا